په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورې چې کابل او اشقابات نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. د بنګله دېش د پلازمېنې ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونو نور ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سوله ساتي ځواکونه هستوي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. دا صندوق به اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي د سویډن له سفیر توبایس تایبرګ سره په ګډه پرانیزي. د دې پروګرام له مخې به په 3 کلونو کې 115 میلیونه ډالر پر 1.5 میلیون ماشومانو ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له ولی عهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره پرون وکتل. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر په متحده عربي اماراتو کې د غراز له نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم لیدنه وکړه. دا نندارتون چې تر څنګ پر امنیتي چارو کنفرانس هم دی له 4 ورځو راهیسې په ابوظبي کې پرانستل شوی دی او نن وروستۍ ورځ ده. د اسدالله خالد او د متحده عربي اماراتو د ولی عهد د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت د مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د 20 اوورونو لوبه وشي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند پر وړاندې لومړۍ شلویزه لوبه پیلوي. دغه سفر په لړ کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې شلویزې 15 ورځې او یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبو لپاره وار لمخه 45 لوبغاړي هند تاسوولي چې تمرینات ترسره کړي. دا لوب نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د مې په 1 په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په 14 پای ته رسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بنګلاديش د پلازمېنې ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونو نور ژوبل دي. چارواکو ویلي چې تر اوسه د 9 کسانو مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. تر اوسه د اور وژلو او د خلکو د ژغورنې هڅې روانې دي. اور په هغو بلاکونو کې لګېدلی چې خلک پکې اوسي او هم کیمیاوي مواد په ډیپوکانو کې ساتل کیږي. د بنګلاديش د اور وژنې د ادارې مشر علي احمد ویلي چې ښایي اور د ګازو له یوې ډبې څخه هغو بلاکونو ته چې پکې کیمیاوي مواد اساتل کیږي سرایت کړی وي. د ایران ولسمشر وایي د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې حسن روحاني پرون د خپل هیواد کابینې ته وویل امریکا له خپل ټول واک څخه زموږ پر ضد استفاده کړې او د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ نهایي حد ته رسېدلی دی. روحاني د امریکا له لوري پر ایران لګېدلو بندیزونو ته د اقتصادي تروریزم نوم ورکړ. د واشنگتن او تهران ترمنځ وروسته تر هغې کړکیچ زیات شو چې تېر کال د مې په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون ووت او پر ایران یو ځل بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تېره اونۍ په پولند کې د منځني ختیځ په کنفرانس کې چې شاوخوا د 16 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه ایران د منځني ختیځ د سولې او امنیت لپاره ستر ګواښ وباله. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو او بخښه د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سوله ساتي ځواکونه هستوي. پیترو پروشنکو پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل دی د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواکونو د لیږلو په برخه کې خبرو ته چمتو دی تر څو په ایران کې د په وینا د روسیې د مداخلې مخه ونیول شي. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د 2014 کال د اپریل له میاشتې راپدې خوا د اوکراینی ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې شاوخوا 10,300 تنه وژل شوي دي. کیف غواړي چې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه د اوکراین او روسیې پر پوله ځای پر ځای شي. روسیې ویلي دي چې له دې سره موافقه کوي چې محدود شمېر سوله ساتي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته واستول شي. اروپایي ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. اروپایي ټولنې د رومانیا له حکومت غوښتي دي چې په دې برخه کې وضاحت ورکړي. انتقاد کوونکي وایي چې د رومانیا حکومت په دې ډول غواړي چې پر قضایي ادارو خپل کنټرول زیات کړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون ویاند مارګریتس شیناس پرون وویل د رومانیا حکومت باید ډېر ژر اصلاحاتو ته مخه کړي او هغه ګامونه وانخلي چې له فساد سره په مبارزه کې ورسره وروسته پاتې کیږي. د رومانیا حکومت د سهشنبې په ورځ داسې قانون تصویب کړ چې له مخې د لوی څارنوالۍ صلاحیت محدود شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې کابل او اشقاباد به نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي. افغان ولسمشر هم د دې تړون د لاسلیک او د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي په هدف اشقاباد ته ځي.
در این سفر رسمی قرار بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت استراتیجیک امضا شد.
د افغانستان لوی ترنولی وایي له دندو د انتخاباتي کمیسیونو د لرې شو غړو د احتمالي جرمونو په اړه د اسنادو او شواهدو د راټولولو لړۍ تر اوسه نه ده بشپړه شوې. په حیرتان ښارګوټي کې میشت ترکمنان شکایت کوي چې د امنیې قمندان په ګډون دولتي چارواکو یې ځمکې غصب کړي او ورسره ناوړه سلوک کیږي. د بلخ د شورتپې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو هم پرون په ملاتړ مظاهره وکړه.
اینمی اشخاصی که همیشه رنج دیده بودن با علاقه خودشان در اینجا تشریف.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سعودي عربستان ولیعهد وایي هېواد چمتو دی چې په راتلونکو دو کلونو کې په هند کې لسګونو میلیارد ډالره پانګونه وکړي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. کابل او اشقابات به نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي. په دې تړون کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پراخ اقتصادي همکاري شامل دي. همدارس په سیاسي او امنیتي برخو کې همکاري هم رانغړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې اوري.
ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي. دا تړون به افغان ولسمشر اشرف غنی له خپل ترکمن سیال قربان قلی بردی محمدوف سره په پلازمینه اشقابات کې لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری وایي
درې سفر رسمي قرار بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت استراتیژیک امضا شو او همشه
په دې رسمي سفر کې ټاکل شوی ده چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د استراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي. همدارس د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو مخې ته د همکاریو ګڼ سندونه لاسلیک شي چې مهمې د اورګاډي د کرښې په برخه کې د همکاریو سند دی. نفت او گاز، فرهنگی او گمرکی همکاری دی چې د ولسمشر مخې ته لاسلیک شي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې د دواړو هیوادو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کیږي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اقتصادي ډګر کې تمه ده چې دواړه لوري د ګمرکونو له لارې د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د هوا له لارې د خدماتو موافقتنامه هم لاسلیک کړي چې په دې کې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ الوتنې هم شامل دي. افغان لوری به د ګاز او نفت په برخه کې هغه تفاهم نامه لاسلیک کړي چې له مخې به ترکمنستان همکاري کوي او د ټاپي پروژې چارې به ګړندۍ کړي. د دغې پروژې پایپلاین له ترکمنستان تر هنده 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1416 کیلومتره به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیر شي. د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل چې په دغو ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې چارې بشپړې کړې دي او عملي کارونه به ژر پیل شي. خو د افغان پلاوی د سفر په ترڅ کې ترکمنستان ژمنه کوي چې د تورغونډۍ د ریل کرښه او هلته د اورګاډي تمځای جوړ کړي. همدارس د اقینې انخوی د اورګاډي کرښه ودانه کړي. په هغو سیمو کې چې دا پروژې پلي کېږي امنیت یوه جدي ستونزه ده، خو د ټاپي پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته انتقالوي پخوا طالبانو د همکارۍ ژمنه کړې وه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په پام کې ده چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بیا د طالبانو له استازو سره خبرې ترسره کړې. دا ځل دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سولې د روانو هڅو په اړه د سیمه ییزه کچه بېلابېل غبرګونونه څرګند شوي. په تېره بیا په کابل کې د پاکستان سفیر په دې وروستیو کې وویل چې که چیرې هند د کشمیر د خونړي برید په خاطر پر ایران برید وکړي د موضوع به د افغانستان د سولې پر روان بهیر هم اغېز وکړي. په تېره بیا د وسله والو طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ خبرو د ناکامه کېدو احتمال هم شته. د سولې روانې ټکنۍ هڅې په دې پروګرام کې څېړو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو مطرح کړئ. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي له دندو د انتخاباتي کمیسیونونو د لرې شویو غړو د احتمالي جرمونو په اړه د اسنادو او شواهدو د راټولولو لړۍ تر اوسه نه ده بشپړه شوې. دغه څرګندونې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل چې په دې برخه کې یو څه اقدامات شوي خو تر اوسه ډېر کار لا هم پاتې دی. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمتالله افغان په راپورټ کې اورئ.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې له دندو د لرې شویو انتخاباتي کمیشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او باصلاحیته پلاوی توظیف سوی. د دغه ادارې بیان جمشید رسولي د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
همکارای ما در حالت جمعآوری
هغه وایي زموږ همکاران د اسنادو شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی. هر وخت چې پلاوی لازمه وبولي له کمیشنرانو به هم پلټنې وسي
به پای تحقیق او وصفي تحقیقات کشاندن.
تیره اونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان له مخې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړ چې په قانون کې له راغلیو مادو سره سم له نافذېدو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو 12 کمیشنران له دندو ګوښه شول. محمد اشرف خان سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هیواده د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څارنوالۍ د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لوري د ورسپارل شویو اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمیشنرانو دوسیې پلیټي. بلخوا د دواړو کمیسیونونو لرې شویو کمیشنرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او د دوی لرې کول یې یوه سیاسي دسیسه بللې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څارنوالۍ که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي. لوی څارنوالۍ حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي تحقیق وکړي لاندې افرادو نه او هغه تحقیق باید کاملا ناپېله وي او په دې کې هغه واقعیت معلوم کړي هغه شا چې هلته درغلي کړي دي یا مرتکب د جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په حیرتن خرګوټي کې میش ترکمنان شکایت کوي چې د امنیت قمندان په ګډون دولتي چارواکو یې ځمکې غصب کړي او ورسره ډېر ناوړه سلوک کوي. د بلخ د شورتپې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو یې هم پرون په ملاتړ مظاهره وکړه او د مزار شریف حیرتان لارې هم د لنډې مودې لپاره انتړلې وه. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی له بلخه پرې رپورټ لري.
په بلخ کې د شورتپې ولسوالۍ سلګونه کسانو د هغه څه په دلیل چې د حیرتان بندري ښارګوټي د چارواکو لخوا د یادې سیمو په ترکمنانو ظلم او ستم بولي په احتجاج لاس پورې کړه او د مزار شریف حیرتان لاره یې بنده کړه. معترض ترکمنان د حیرتان ښارګوټي د امنیت قمندان او د بندر مشر د ملکي وګړو د ځمکو پر غصب او د خلکو په وهل ټکولو تورنوي. د احتجاج او تنظیم کوونکی محمد صمد یې پاړه وایي.
انني اشخاصي کی همیشه رنج دیده بودن با علاقه خودشان در اینجا تشریف
هغه کسان چې ځوریدل شوی دی په خپل خوخه دلته راغلی او د مزار شریف حیرتان لارې تړلې ده. تیر ورځ د حیرتان امنیت قمندان او رئیس قاری بایجان دی خلکو پر زمکو ورغلل او اته تنه یې ووهل او وټکول. په همدې حال کې د بلخ ولایت د حیرتان بندر د امنیت قمندان محمد شفیع فیض معترضان د دولتي زمکو په غصب تورنوي وایي چې تیر ورځ د کسانو له زور څخه په کار اخیستنې څو امنیتي ځواکونه ووهل. په حیرتان ښارګوټي کې د ګاډو د یوه ترمینال د جوړېدو مخنیوی وکړ چې بیا له هغې وروسته درې تنه پولیس ونیول او د سپینګیرو په منځګړیتوب بیرته خوشي شول. امنیت قمندان وویل
اینا یک ګپ سیاسي هستن، یک برنامه هستن که طالبا اینا را
داس کسی خبری دی طالبانو دا خلک هڅولی ځکه هغوی څو ځله دلته د نفوس کولو هڅه وکړه او ناکام شول. حمله یې هم شنډ شوه. دوی دا خبره بهانه نیسی نو کله چې داوا لري وایي چې ځمکه یې ښاروالي یا دولت غصب کړي نو اسناد وړاندې کړي. که دولت ګرم و ځواب وایي، که پولیسو قانون مات کړی و هم به ځواب وایي، خو که دوی د دولت ځمکه غصب کړې وه نو دوی د هم راشي او ځواب وایلو ته حاضر شي. د حیرتان د امنیت قمندان دا احتجاج د طالب وستولو په لمسون کار بولي او وایي چې توریستانو دا کسان ترغیب کړي چې د تظاهراتو په ترسره کولو سره د فعالیتونو مخه مو ډپ کړي. د حیرتان امنیت قمندان ادعا کوي چې تر دې مخکې هم طالبانو هڅه کړې وه تر څو د امو سیند په جنوبي غاړه کې د پراته ترکمنانو په هڅولو سره تروریستي حملې ترسره کړي. طالبانو تر دمه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ورسته له هغې چې راپورونه خپاره شول، عصمت الله علیزاده د افغانستان پوځي پوهنتون ته لاره نه ده موندلې. ولسمشر اشرف غني مسؤلانو ته لارښوونه وکړه چې علیزاده د بریالیو محصلانو په لیست کې شامل کړي. ویل کېږي چې د قومي ونډې په اساس علیزاده نه وتوانېدلی چې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون ته لاره ومومي. نور تفصیل سالم محمد صالح اوروي.
عصمت الله علیزاده په اصل کې د اروزګان د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د چې شل کلن دی له پوځي مسلک سره ډیره مینه لري. د سږ کال په تلي یا میزان میاشت کې د مارشال فهیم په دفاعي پانتون کې د شمولیت لپاره د کانکور ازموینه ورکړه. هغه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما سږ کال د تلي یا میزان پر ولسمه په پوځي اکاډمي یعنی د مارشال فهیم په دفاعي پانتون کې د کانکور ازموینه ورکړه او نتیجې ته په تمه وم. درې شپې مخکې مې په فیسبوک کې ولیدل چې 312.5 نمرې مې وړي خو ناکام اعلان شوی یم. خپل آی ډي نمبر مې ولیکه و مې لیدل چې نتیجه دغسې ده.
عصمت الله علیزاده چې د کورنۍ مشر زوی دی، دوه ورونه او 15 خویندې لري. د یوې اقتصادي وضعیت شنه دی او پلار یې هم د کرنې په چارو بوخت دی. علیزاده وایي څرنګه چې خاص روزګان ولسوالۍ نه امنه ده، ښوونځی یې د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې ویلی دی.
څرنګه چې خاص روزګان ولسوالۍ نام نه ده او هلته د تعلیم امکانات نشته، ما د مالستان ولسوالۍ په یوه ښوونځي کې زده کړې کړې دي چې له کوره مو 2 کیلومتره لرې و چې 15 ساعته مو په پښو مزل کاوه.
دا چې له دومره لوړو نمرو سره سره علیزاده نو توانېدلی د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون ته لاره پیدا کړي، دا موضوع په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مطرح سوه. علیزاده وایي دا د دې سبب سوه چې ولسمشر ورسره مخامخ وګوري.
ولسمشر ژمنه وکړه چې ماته به خپل حق راکوي او په پوځي اکاډمي یعنی د مارشال فهیم په دفاعي پوهنتون کې به مې شاملوي.
تر دې مخکې ویل سوي وو اسمت الله علیزاده به د هغه څه له کبله چې قومي ونډه بلل سوې وه په کامیابو محصلانو کې نه شمیرل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په خپل ټویټر کې لیکلي چې دا ډول تبعیض د منلو وړ نه دی. هغه لیکلي د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د شمولیت لپاره وړتیا او هیواد پالنه یوازنی معیار دی. د دغه پوهنتون محصلان تر څلور کلن تحصیل وروسته په ملي اردو کې شاملیږي.
ازادي راډیو اوري او سمي ونړيواله موضوع د سعودي عربستان ولي عهد وايي هېواد چمتو دی چې په راتلونکو دو کلونو کې په هند کې لسګونو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. خو مخکې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان هند ته تللی او نن هم د نوي ډیلي په سفر بوخت دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالې بشیر ته به غوږ شو.
فورن پالیسی مجلې په افغانستان کې د هندوستان او پاکستان د بهرنۍ پالیسی په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د هندوستان پالیسی د نظریاتي او بشري اندیښنو څخه سرچینه نه اخلي، بلکې دا هیواد غواړي په افغانستان کې د اسلام آباد نفوذ محدود کړي. او د مقالې په وینا دا ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان د زیات نفوذ نتیجه به یوازې د هندوستان حضور کمیدل وي، خو همداراز هندوستان د پاکستان څخه الهام اخستونکي تروریزم څخه اغیزمن سي او په سیمه کې به منځوي سي. مقاله په هندي کشمیر کې ورستوي خونړیو حملو ته په اشاره لیکي چې هندوستان به د هغو لومړی هدف وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د بریا په توګه ګوري. مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د راپور لمخې د کشمیر د حملې ځانمرګ بریدګر چې تلويشت ملیشا پولیس یې وژل، په افغانستان کې د طالبانو له احتمالي بریا الهام اخیستی و. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو او د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونو ته د افغانستان جګړې ته د پای ټکی شودلو پر لور یو اقدام بلل کیږي. زلمی خلیلزاد ویلی چې له طالبانو سره په اصول کې د یو چوکاټ په اړه توافق تر رسیدلې دی، خو نیویارک ټایمز استدلال کوي چې له افغانستانه د امریکا په بیړه وتل د افغانستان راتلونکی او تیری لاسته راوړنې له ننګونې سره مخامخ کوي. په مقاله کې د افغانانو دیموکراتیکې ادارې د تیرو کلونو لوی لاسته راوړنې بلل سوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکا باید درک کړي چې جګړه او یا هم یوازې پر اوسنیو خبرو تمرکز په افغانستان کې سوله نه سي راوستلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکي چې له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد خبرې او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو نقشو په خلکو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا تر هر څه زیات په افغانستان کې ښځې، اقلیتونه او مدني ټولنه له داسې وضعیت اندېښمن دي. نیویارک ټایمز د یو موټر انځور هم خپور کړی چې پکې طالبان ښکاري چې یوه ښځه وهي، او د عکس په کونج کې لیکلي افغانستان بیرته پر شا نه ځي.
ازادي راډیو او اوس هم د افغانستان په اړه البته د سیمه ایز موضوع راخلو دی. له افغانستان سره تړلې د سعودي عربستان ولیعهد وایي هند او د هند په ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې له هند سره همکارۍ ته چمتو دی. د سعودي عربستان ولیعهد چې د نوي ډیلي په سفر بوخت دی، دغه راز ویلي چې هیواد چمتو دی چې په راتلونکو دو کلونو کې په هند کې د لسګونو میلیارد ډالرو پانګ ګونه وکړي. تفصیل د احمد شبر پر ورکړي.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د نوی ډیلی د سفر پر مهال وویل چې په هند کې تر سل میلیارد ډالرو د ډیر پانګونې او سوداګرۍ فرصت شته. شاهزاده محمد بن سلمان د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل.
په مجالات متعدده تفوق 100 میلیارد ډالر لسنتین القادمه.
موږ دا درک کوو چې د پانګونې او سوداګرۍ فرصتونه په مختلفو برخو کې په هند کې د راتلونکو دوو کلونو په ترڅ کې تر سل میلیارد ډالرو زیات دي، او موږ دواړه غواړو چې داسې پانګونې وکړو چې دواړو لوریو ته ګټورې وي. د سعودي عربستان ولیعهد له اسلام آباد نوې ډیلي ته تللی دی. له ده سره خبري غونډې ته د هند صدراعظم نریندرا مودي وویل چې د ترهګرو پر ضد د مبارزې په برخه کې له شهزاده سلمان سره موافق نظر لري. مودی زیاته کړه
هم اس بات پر بھی سہمت ہوئے ہیں
مش ہمدارس موافقہ وکړه چې د ترورزم پر ضد او د سمندري امنیت او سایبری امنیت په برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او پراختیا د دواړو هیوادو په ګټه ده. د سعودي عربستان ولیعهد په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ برید د نوې ډیلي او اسلام آباد اړیکې کړکیچنې کړې دي. هند په دې برید کې چې تر 40 ډیر هندي سرتیري پکې ووژل شول پاکستان په لاس لرلو تورنوي او هڅې یې پیل کړې دي چې په نړیواله ټولنه کې د پاکستان پر ضد ډیپلوماتیک ملاتړ خپل کړي. پاکستان دا تور رد کړی دی خو د دې حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم ډلې په غاړه اخیستی دی چې په پاکستان کې اوسي. شاهزاده محمد بن سلمان چې د پاکستان د سفر پر مهال له هغه هیواد سره د 40 میلیارد ډالر مرستې تړون لاسلیک کړ وویل چې ریاض چمتو دی چې په استخباراتي او سیاسي برخو کې د هند له ټولو ګاونډیو سره خپلې هڅې متحدې کړي تر څو د یوې روښانې راتلونکې او نوي خوندي نسل په رامنځته کېدو کې یې هیواد مهمه ونډه اخیستې وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکي چې له پرون راهیسې سخته واوره روانه ده او د دې واورې د اورېدو سره د خلکو هیله هم پوره کیږي چې وچکالۍ ټغر به هم ټول شي. نورالدین وبخی قدیر تکین لیکلی چې د افغان سولې پروسه اوس تر بل هر وختي واساس پړاو ته داخله شوي په سیمه ایزه او نړیواله کچه د فشارونو څرک د دغې پروسې د تقویت لپاره یوه نښه بلل کیږي. تازه خان ستاری هم د بغلان له مرکزي بغلان څخه لیکلي چې د افغانستان په ګټه ده چې سوله د افغانستان په ګټه نه ده بلکې د امریکا په ګټه ده ځکه چې خلیلزاد د امریکا د سولې لپاره هلې ځلې کوي. دا د نظر دی او محمد قاسم زواک هم د هلمند ولایت څخه لیکلي چې مشورتي لوی جرګې جوړول کومه ګټه نه لري ځکه چې وسله وال طالبان د هیچا مشوره نه اوري او په خپل دریځ ولاړ دی. کورمو ودان دا اوسه سو پیغامونه زخ زیاتی موږ هم هرو مرو په پروګرامونو کې درته لولو.
ستاسو ل پیغامونو
بلی السلام علیکم زه د کندهار د ولایت څخه دا پیغام تاسو ته ترلاسه کړم. محترم خدیر مې خبرنې سره هیله کوم کې ورته نشر کړی دا د مهاجرو ریاست چې دی د خلکو سره دی یو ناول سلوکي د خلکو پر حقوق باندې تیری کې ځینې خلک نمایندګان تا کړی دي چې هغه 15000 غوانی د مهاجرو شخصي تیر خدای به دی په شخصي توګه خپل ژوند تر زوی نو هیله کوم چې زموږ د کندهار مقام ولایتي شورا امنیا کومندانی باید دې ته توجه وکړي. نو وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
موږ د جزاب د ولسوالۍ د روزګان د ولایت څخه خبره کوو. موږ داسې یو شکایت لرو چې زموږ شکایت پیغام وایي چې د رئیس جمهور غوښته ورسېږي. لکه د جزاب د ولسوالۍ ولسوال صاحب د سرپرست په توګه راغلی دی او یې بعضې خلک مزاحمت کوي. نو موږ غواړو چې د شورا امنیت څخه او د محله څخه او د ریاست جمهوري څخه چې دوی په رسمي توګه د ته مکتوب ورکول شي او راول یې ورسي او اکثریت خلکو ته دا سړی د منلو وړ دی. نه بل سړی هغه خلک چې اوس پخواني خلک دلته ولسوالانو هغو هېڅ خدمت نه دی کړی او اوس بیا په دغه دنده کې ګوتې وي چې ورور زه دې ولاړ شم په جزایو کې ولسوال شم. خلک موږ نه غواړو زه دې اوس موږ ګورو دغه سرپرست په توګه راغلی دی. دا ډېر ښه ولسوال دی ښه په حق او په قانون پوهېږو. موږ غواړو چې بېرته دا سړی ته د رسمي توګه مکتوب ورکول شي او راول یې ورل شي ښه په درناوي وسله.
زه سمیع الله د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او ښه کارکوونکو ته سلام وایم. زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کې د کجکي بند چې دی اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. زه غواړم چې دا بند لکې برق لکې زموږ خواته برق نشته. نو زموږ د ماشینانو یا د هندار څخه کار اخو چې برق کې بیا د هېڅ څه کار نه خو سره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم هغه اورېدلی وي او ستاسو د ستونزو هواري ته مټې راونغړي. په افغانستان کې 3 بجې دي وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو مخکې له دې چې دې خبرونو ته وار ورسیږي یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی. په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. د دې پروګرام له مخې به په دریو کلونو کې 150 میلیون ډالر په 1.5 میلیون ماشومانو ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له ولی عهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره پرون وکتل. د دواړو د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د افغانستان دفاع سرپرست وزیر په متحده عربي اماراتو کې له نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم لیدنه وکړه. ټاکل شوی نن د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبو لپاره وار له مخه 45 لوبغاړي هند ته استولي وو چې تمرینات ترسره کړي. د بنګلادیش د پلازمینې ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونو نور ژوبل دي. چارواکو ویلي چې تر اوسه 9 کسانو مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. د ایران ولسمشر وایي د واشنګټن او تهران ترمنځ کړکیچ وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. حسن روحاني پرون د خپل هیواد کابینې ته وویل امریکا له خپل ټول واک څخه د ایران پر ضد استفاده کړې او د واشنګټن او تهران ترمنځ کړکیچ نهایي حد ته رسېدلی دی. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه ثلثاتي ځواکونه استوي. اروپایي ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org/azadiradio.com. د غرض ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلی شئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هیروئ. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته وار ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو و به وري چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي، او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملمه سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستیاله غلي حنیفه ګیروال ده. په پایل کې تاسو ته غلاس وایو که دار ته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کیږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو، کو مخکې له دوی چې زه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم، ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په 5 ماده کې راغلي دی، وایي چې د هر هغه تیری چې د ښځې پر وړاندې کیږي، څه د هغې شخصیت پر وړاندې وي، یا هم څه د هغې دروان پر وړاندې وي، او یا هم څه د هغې د جسم پر وړاندې، د تاوتریخوالی شمیرل کیږي. او د تاوتریخوالی ډولونه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت قانون په 5 ماده کې راغلي دي چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلي دي، او کله چې کوم څوک له هغو مواردو سره مخکې کې دوی کوي سي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کیږي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه یې اول خدا دي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډېره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي، او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم
حقون ورکړی دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو پر وړاندې زموږ په ټولنه کې متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کېږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کېږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کېږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي، او برعلاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کېږي لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کېږي. او د هغې تر څنګ باندې هماغسې هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کېږي او له دوی سره په بد چلند کېږي په اکثریتو اداراتو کې، یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي. او له ځکه هم دا اساسي لامل ده چې ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول شي نه ورکول کېږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلري اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده، دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي.
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کېږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي، یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تېری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري، لکه یو یې هماغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تېری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کېږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپل یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کېږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده، یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیز خبرو کول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کېږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي، او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کېږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي. او تر دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالی مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته صحیح، مګر هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانه باندې دوی ته فریب ورکول کېږي او له دوی نه جنسي استفاده کېږي او بیا هم دوی پرېښودل کېږي، چې دا خپل یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کېږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کېږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالی مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کېږي د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغه په افغانستان کې ډېرې ښځې خپل هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړیو ته، او دوی مجبور دي چې هر نوع تاوتریخوالی چې دوی سره کېږي هغه تحمل کړي، او کله کله چې دوی نسي کوي سي هغه تحمل کړي د دې سبب کېږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي، چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کې چې دوی سرنوشتونه تباه سي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ سي. بل پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسي کوي چې خپل کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپل کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بل پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسي کوي چې خپل ماشوم ماشومان په سبا توګه وروزي. یعنی کله چې هغه خزي چې خپل د تاوتریخوالي قرباني کیږي دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسیږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثرا قضایي درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کیږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډېر زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کیږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کیږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو، او محاکم دوی قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده. نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید د ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوای، او اکثرا د مجازاتو د مافیدو فرهنګ چې زموږ په ټولنه کې ده، چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخښنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل دا چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی که کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګانونه دا قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګري کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو یو سلنه لس شمیره چې موږ لرو داسې شمیرې جوړې سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي هر چېرته، که په کور کې وي، که په کاري ساحه کې وي، یا هم که د باندې وي، دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري هلته ښځې کوای سي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لري پرتی دي هلته ښځې نسي کوای چې د ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای سي هغو ته مراجعه وکړي او وکواسیس لا روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له غونه برته دي خېسي او صحت یا بسي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د خزو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت، یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي تر هغه حالت د هغه د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو خزي وکواسي په آرامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کیږي دا د زړه باندې وکوي سي د کورو ځایونو ته ولاړ سي.
ډیره زړه مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونه خبرونه تر بلې ونې وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د پولی خشتي جماعت په لرغونتوب پوهیږئ؟
دا په کابل کې دوهمین مسجد د چه بنیا یې خود سوی ده د صحابه په وخت کې.
ولی یاد مسجد ته پولی خشتي وای
پلیخشتی جمعه چه ده او ده پلیخشتی پول ده دواره تقریبا هم هست ردی و تا بوله ده پلیخشتی جمعه توی آقا پده منه چه ده پول چه ده پخو خوخته نجور شده
او مسئول کسانو د یاد جماعت د بیرغون لپاره سکړی دی
د کلمخ کې خار جوړون د وزارت او د اطلاعات فرهنګ وزارت په همکارۍ سره دغه جماعت د ترمیم لاندې ونیول شو او هغه سہولتونه ډیر شوي دي
نن په همدې حق له خبرې کوو په پیل کې به ووري چې د پولیخشتي جماعت څومره لرغونه ده اولې پولیخشتي ورته وایي بیا د پولیخشتي د جماعت په اړه د خلکو خبرې درته وړاندې کوو په اخر کې مرکه هم لرو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم هله دا ملتیا مو وکړئ
اگر من دوستانو د پولیخشتي د جماعت یوې خواته چارچته د قصبانو کوڅه کتاب پلورنځي مرادخانی او باغ علی مردان دی او بل لوري ته سرای شاهزاده زرګری منډوی او د نادر پښتون څلورلاري موقعیت لري د پولیخشتي د جماعت لوړه ګمبدی چې 2 متر اوږدوالی لري د ټول ښار له خوښه څخه لیدل کیږي د پولیخشتي مسجد له شای د شمشیر څخه وروسته دوهم مسجد دی چې د کابل په ښار کې جوړ شوی دی نو ځکه تاریخي ارزښت لري مورخین وایي چې د پولیخشتي جماعت د یو پخوانی معبد پر سر ورغیده کله چې عرب کابل ته راغلل د پولیخشتي د مسجد د ځمکې پر سر یو وران معبد ولیده بیا یې د ویجاړ معبد ځمکه هواره کړه او د پولیخشتي د جماعت لومړی تیګه یې کېښودله د یاد مسجد د ودانۍ کار د تیمور شاه دوراني په وخت کې پیل شو خو د ځینو ستونزو له وجې سرته ونه رسېده د تیمور شاه له مرګ څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه د پولیخشتي د مسجد کار سرته ورسوه د عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې د پولیخشتي د مسجد په منځ کې یو بل مسجد جوړ شو چې یو منزل و درې دالانه او 21 ګنبدې درلودلې د هرې ګنبدې په منځ کې یو چراغ و چې تل خاک پکې سوځېدل د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د پولیخشتي مسجد ته پخوا د سیند غړې مسجد هم ویلي
لومړی مسجد شاهد شمشیره او د قیس ابن لیث په واسطه سره کې خودل او بیا دا مسجد د سیند غاړې دلته او معبد او معبد ختم کو او دغه په ځای باندې دلته مسجد بنای کې خودل دا ساحه چون تیار آماده ول د عبادتګاه لپاره د عبادتګاه او مسجد جوړ کو د زمانو په مختلف کې دا مسجد بدل سوی را بدل سوی دا د اخیری ځل لپاره چې کله دا مسجد لوی توسعه پیدا کړل نو نسمه پیړۍ کې و دي امیر عبدالرحمن خان په وخت کې و د کابل نفوس 1300 او غم د حالت ولید به حکم کې دا مسجد هر رقم چکیږي لوی سي دوهم ځل لپاره بیا گنجائش پکې کم سه بیا لوی سه په دغه معاصر په دغه دوه پیړۍ کې 15 کراته د مسجد توسعه په مومل اخیری توسعه چې دغه اوس موجود ده کوم بنا چې اوس موجود ده دا د محمد ظاهر شاه په وخت کې چې د افغانستان پادشاه په زمان کې حکم ورکړه دا مسجد توسعه کې غټه کې
د پولیخشتي د مسجد دیننه او بیرون گچکاری له کندهاري معماری څخه دی د یاد مسجد زمکه په عادي تیګو فرش شوې ده د پولیخشتي مسجد درې دروازې لري چې د هرې دروازې پر سر یو یو ګنبدې ده د پولیخشتي د مسجد منځنۍ دروازه له دوه نورو څخه لوی ده چې د همدې دروازې پر سر د اذان لپاره ځای په شین رنگ له لرګیو څخه جوړ شوی دی پوهان استاد رازقي نړیوال په خپل د پولیخشتي او د پولیخشتي د مسجد پاک لوي
پولیخشتي جمعه چې ده او د پولیخشتي پول دا دواړه تقریبا هم حاصل دي او ته ولې د پولیخشتي جمعه توي هغه په دې معنی چې دا پول شو دا په خو خوخته نه جوړ شوی د پولیخشتي جمعه چې مخکې دلته باغ موجود او لختي موجود او دلته باج کورونه موجود دي د پولیخشتي د جمعه خي خواته دغه شرقي خواته دوراني تیمورشاه په وخت کې د دورانه کورانه د پاچان د پاره یو معنی هم په نظر کې ونیول شو لا په خپل د دې جمعات کار هم شروع شو محوته د دې چې وګر چا په د دیوالونو د دې راواکي او اته ته متر دی وګدواله درلود او په دې کې په کوفي او نستانلیک خط باندې قران عظیم شان آیاتونه ولیکل شو چې په خپل د هغه خطات او د افغانستان ډیر مشهور خطات چې هغه په پرځای وو د هغه په واسطه باندې خطاتي وشول
د حبیب الله خان په وخت کې یو بل منزل لرګیو او د وسپنې لاین پوسټ څخه د لومړي منزل پر سر جوړ شو د امان الله خان په وخت کې بیا یو مدرسې هم د ماشومانو د زده کړې لپاره په کار پیل وکړ او د نادر خان په وخت کې هم یاد مسجد کې کار وشو د امام خادم خطیب او اذان کوون کې لپاره ماشتین شو، خو اساسي جوړول بیا د ظاهر شاه په وخت کې سرته ورسیدل. د بغلان اوسیدونکی میراج جان راسخ چې لډیرو کلونو را په دیخوا په کابل کې اوسیږي، وایي چې د لومړی لمونځ د پلیخشتي په مسجد کې وکړ.
چې ډیر کوچنی وم د پلار سره مې لاړم د پلیخشتي جماعت. البته اوس په دې مساحتو په نیت داسې اوس دا پراخ سوی دی، دا صحنې لوی سوی دی، په دې شکل نه و. هلته لومړی مونځ مې چې هغه وخت په ما باندې د البته مونځ فرض سوی م نه و، هلته مې مونځ وکړ. هغه مونځ او د پلار سره او په پلیخشتي کې دې مونځ ماته په هغه وړه کینتوب کې ډیر خوند راکړه. بیا به مې تل کور ته به چې راتلو پلار ته به مې ویل چې پلاره لاړ به سو پلیخشتي ته لاړ سو، هلته به مونځ وکړو. بیا به کله کله به د پلار سره به مې تلمه مونځ به مې کړه. بیا دا جنگ او جګړې چې سوی بیا موږ به لاړو وطن ته ډیر وخت هلته پاتې سو. او کله چې کابل ته راغلم په دومره ورځ باندې بیا راغلم پلیخشتي جماعت هلته مې مونځ وکړ. بیل هغه یو معنوي احساس یو خوند به موږ د دې جماعت نه اخیسته.
د پلیخشتي مسجد په پخوانی باندې جوړ دی، نو ځکه اکثره کسان جوړښت ډیر خوښوي، ورځي او خپل لمونځ پکې کوي. د کابل اوسنکی ولی جان له نورو خبرو سره.
نو دا په یو ډیر ښه سابقه ډیزاین باندې جوړ شوی ده چې زمونږ د نقاشانو او افغانستان د خلکو تاریخ برملا کوي چې دوی څومره وړتیاوې درلودلې په هغه وخت کې چې بعضي وسایل لکه اوس یې دومره مخکې تللې دومره شیان نه و. ولې بیا هم کولی سو په مور ښه نقاشو او ښه مسایلو باندې ډیزاین کړی ده. نقاشي او دا شیان دي چې زمونږ بیرته متوجه کوي سابقه آثارو ته.
دیني عالمان وایي په کوم مسجد کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي هلته د لمانځه ثواب هم ډېر وي. نورالله چې په دیني برخه کې زده کړې کړي وایي د همدې لپاره د پلیخشتي مسجد ته ډېر ورځي او لمونځ پکې کوي.
یعنی په یو وخت کې درې وستدور جماعت پکې کیږي چې د خلکو د ډیروالي څخه کیږي، نه چې خلک ډیر راسي هغه لمونځ وکړي. بیا ډیر سره یو ځای شي، بیا امام پیدا کړي، بیا لمونځ پکې وکړي. نو د پلیخشتي مسجد خو ډېر یو سابقه دار مسجد دی او ډېر ښه جوړښت یې هم دی، ډېره سابقه وسه څخه هم دی او پر ښه موقعیت باندې هم دی.
د پلیخشتي مسجد د ښار په منځ کې دی، داسې ځای چې هلته بازار دی او د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. نورالله وایي چې کله ناکله د لمونځ کوونکو بوټان هم ورکیږي. نوموړی د ځان پاکله وایي
زما څخه یوه یوه جوړه څپلۍ ولیدي، زما خپل شخصان څخه ولیدي. حتی دا زامونو به مې ټوکې کولې، ویل بابا ستا یو لمونځ پر موږ باندې په اته اته سوه په نهنه سوه په زر زر روپۍ راباندې تمامېږي. نو دغه روینیان او دغه بېکاره خلک دي، بس دغسې تعقیبه یې درته وایم. موږ یې حیا ان د مسجد ته احترام په یاد خپل څپلۍ نه شو وړلی، ځان سره تلتې کښېږدو او مخ ته کښېږدو. کنی حدیث شریف مینده وی ان علین تحت العینین، خپل سپلی تر خپل سر ګلان وی یزدا په هغه واکه د غلو بیری. منګر موږ د ساده مسجد حیارت زغه کی چې مته منظم زای سپلی هغه چې پریږدو یو روینی یو غل یو غدو یو بی تربیه یو بی ادب باندې پریس برکه کی دوه قرار په نیم قیامت اخر کی پیژ نیم نه چې ادا د دې کې د نه چې راغ ارزنه چې خوښ هغه په شو کې دی. بس
یو څه چې د پلیخشتي په جماعت کې د خلکو پام ځان ته اړوي هغه درون د لوی قندیل یا د ګروپونو شیټ ده چې درې سوه ګروپونه پکې لګیږي. د پلیخشتي جماعت اوس مهال مرکز ګرمۍ، د اوداسه خونې، د اوبو رسونې سیسټمونه او داسې نورې اسانتیاوې لري. دا چې په راتلونکي کې به د پلیخشتي د جماعت لپاره کوم کارونه کیږي دا پوښتنه زموږ همکارې فرشتې مرسل په یو مرکه کې د تاریخي ابداتو د ساتنې او بیا رغونې له رئیس عبدالحد عباسی څخه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلی چې د پلیخشتي د جماعت په ځمکه کې مخکې څه جوړ وو.
کله چې عرب افغانستان یا د کابل تراغلل اولی پیړۍ په نیمایی کې په دې ساحه کې د بودایانو معبد و چې دغه د بودایانو معبد تخریب کړل او همواری کړ او دلته یو جماعت په شکل باندې دلته جوړ شو چې خلکو بدلته لمونځونه کول.
تاسو له جوړښت نه یادونه وکړه که داسې راته وایي چې د پلیخشتي مسجد په کوم سبک جوړ ده؟
اسلامی معماری سبک تا چې رواقونه لري، گنبد لري، تاقونه لري. البته ویل کیږي چې دا د قندهار معمارانو دلته کار کاوه چې هغوی جوړه کړې ده. دغه جماعت تقریبا د دریو زرو کسانو په یو وخت کې د لمانځه ځای لري. په څنګ کې یو لوی منار جوړ شوی چې تقریبا دوه شپېته متره ارتفاع لري. دوه کاله مخکې ښار جوړونې د وزارت او د اطلاعات او فرهنګ د وزارت په همکارۍ سره دغه جماعت د ترمیم لاندې ونیول شو چې اوس کار روان دی او دا جماعت چې په خوا کم سہولتونه وو چې د خلکو دپاره کفایت نه کو، اوس هغه سہولتونه ډیر شوي دي. فرضاً ښه وضوخانې ورته جوړ شوی دی، شبکات ورته جوړ شوی دی، ابرسانی کانالیزیشن، د سپتیک سا، نور د برق سیستم دا پکې اوس د نوې د سر نه ډیزاین شوی او ډیر ښکلی او په اساسي توګه باندې په دې باندې کار روان دی.
یو څه چې خلک شکایت کوي وایي چې دلته خو ګڼه ګوڼه هم ډیره ده او بل دا په ښار کې موقعیت لري، هرې نقطې نه خلک راځي. کله چې ځینې کسان ځي هلته لمونځ وکړه بیروني بوټ ورکیږي، په دې هکله تاسو څه وایي؟ خپله مو څه لیدلي؟
پوډر استعمال دی او بعضې کسان د دې لپاره چې پیسې ترلاسه کړي نو جمعتون تزید بوتونه غلاکی او لاشی خرچی کی پا دیر ارزان بای او زانت مخادر موادو استعمال دا پارا خل ضرورت رفه کی. دا جمعت غکم کارکون کی چی دی فرزن ملا امام دی، خادم دی، مازن دی او نور خپل خلق باید دلتا همکاری و کی چی دا غروحیه دا منز لاشی خلق دلتا رازی عبادت دا پارا پازی کسان شتا چی اغا غلاوی کی اغا دا
اکا پا آخر که پلان دا توگه دام رتو وی چی دا غا دی پولی خشتی مسجد با نورم سا ای غټ اسی ای امکان ستا کنستا راتل کې پلان نه چي
دي. د دې جماعت په اطراف کې به 30 نو ساختمان جوړ نشي کې د شپراتلون کې کې د ملي لیست تاریخي عبادت کو ملي لیست کې شامل شي. مې نو هغه وخت کې کچيري تغیرات راغلي نو تاریخي جماعتونه باید په همدې حالت کې وساتل شي او دوی ته تغیر باید ورنکړل شي. کم گنجائش چې لري خلک د همدغه مساحت نه ده څومره چې گنجائش لري همدومره د استفاده وکړي.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چاره.
مین بندی بیندی گی سلمی نرے نرے خوبی گی سلمی نرے 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 نرے